السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ د 2013 کال د جولای 8 نیټه ده ظفر خند وزیر مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په لاهور کې بمی چاودنې سلور کسان وجلی د اسلامي کالج وایس چانسلر اجمل خان په یوې نوې ویډیو کې د حکومت نه یو ځل بیا د خپل خوشی کېدو غوښتنه کړې د امنیت په اړه ټولګندیز غونډه او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو خو اول زموږ د همکار ګل ایاس نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو
لومړی دا سار مو په خیر لومړی د خبرونو اثر ټکی د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوی او د سلويختو نه زیات ژوبل دي افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوې او د مصر د ولسمشران ویان وایي چې د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او سباندې سلويخت نور ژوبل شوي دي چاودنه پرون شپې د لاهور زوړ انارکلی بازار په فو سټریټ کې شوې اسوسییټډ پریس اژانس د یو پولیس چارواکي په حواله ویل داسې ګومان کیږي چې دا پیښه د بم د چاودنې په نتیجه کې شوې وي د پاکستان سرکاري خبری اژانس ای پی پی وای چې چاودونکي مواد په شاپینګ بیگ کې خودي شوي وو د یادې پیښې ذمہواري چا پر غاړه نه اخستې د پاکستان وسلوالو طالبانو د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو بل ویډیو پرون جاری کړی دا مشال اډیو ته پرون تر لاسه شوی ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکارا شوی چې یو نامعلوم غر په لمن کې ناس خودل شوی په ویډیو کې پروفیسر اجمل خان له حکومت د ځان د خلاصون په اړه د مرستي غوښتنه کړې د وزیرستان یو ځای خبريال نور بهرام خان چې سمو د وړاندې پروفیسر اجمل خان سره لیدلې وو پرون مشال اډیو ته وویل
دای مو وکټلو ډېر په حفاظت شو مشکلات شو دا وی چې یاره مو بچی دی او په بچی شي مو یو بچی دی هغه مو ډېر یو دی او چې کله زه کېر ته درې ما له مو ته راوې دا غوې د اختر ورځې وي او دای چې موږ ته دای ډېر په افغان شو ډېر مې سي ظاهره ولا
او سوال طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختولې وو افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدله شوی او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرامرز تمنا مشال ریټو ویل چې درې نوې لارې چارې هم لري چې په مرسته کې به د سولې پروسه پر مخ یوسي دوی زیاته کړه
کله چې موږ پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوارخیزو اړیکو په مستقیل ډول کومه نتیجه ورنکړه طبیعي خبره ده چې له چین ترکیه سعودي عربستان نړیوالو متحدانو لکه ناټو بریتانیا یا هم امریکا انډونیزیا او ان نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي
تبانه وای په قطر کې د امریکا پاکستان او طالبان ترمنځ د سولې پټي خبري روانې وي او دا یو دسیسه و چې افغان حکومت شندخړه طالبان ته نږدې شل ورځې مخکې د قطر په مرکز دوحه کې پر دفتر پرانستل شو چې امریکا او نورو اړخونو سره په پکې د سولې مستقیمه خبري وکړي خو طالبان ویلي چې افغان حکومت سره به خبري نه کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالی شورا د کار په دوام ټینګار وکړو د افغانستان د بارونو چارو وزارت له یو خبر پاڼې سره سم مايكل کوخ پروند د افغانستان د بارونو چارو وزارت له سیاسي مرستيال سره په کابل کې په دې اړه خبري وکړي مايكل کوخ په داس په داسې حال کې د سولې د عالی شورا د کار د دوام غوښتنه وکړه چې د ولسی جرګې ځینې غړو پروند د شورا ناموثره وبلله تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د مصر د ولسمشر وین وای چې د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې د دې وړاندې رپورټونه خبر شوې وو چې د ملګرو ملتونو د اټمی توانایي ادارې په خوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوی وزیر اعظم وي د ویان په وینا البرادی تیر ورځ لنډبهاله ولسمشر عدلی منصور سره ملاقات کړی وو خو رسمي ټاکنه نه ده شوې د ولسمشر ویان احمد مسلمانی زیاته کړه
المشاورات مفتوحه ولم يتم تحديد
دا وزیر اعظم ټاکنې لپاره مشاورت روان دي خو تر اوسه پورې څوک هم نامزد کړی نه دی د یو نوم په اړه اشاره کیږي خو د ولسمشر د دفتر څخه د دې تصدیق لانه دي شوی ځکه چې دا یو فطري عمل دی چې په دې کړکیچن حالاتو کې نوې حکومت جوړولو کې وخت لګي
التفاوضات والمشاورات
دا ولسمشر ویان زیاته کړ چې د وزیر اعظم په توګه د امن انعام ګټونکو البرادی نوم به یو غوره انتخاب وي. د مصر دویم لوی اپوزیشن اسلام پاله ګوند نور وای د البرادی نوم سره اختلاف لري او دړکې ورکړي چې د فوزی کوتدا مرستنه به لاس پر سر شي. د امریکا سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو د یو جاز هنګامي لاندنګ او اور لګیدو په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. د جنوبي کوریا ایشیانا ایرلاینز بوئنګ 777 جاز کې 291 مسافر او 14 د جاز عمله سپاره وه. د چارواکو په وینا شاوخوا 500 کسانو روغتیایي وزخنه ده. د یو ویډیو نخکاره شوی چې د جاز پاسنۍ برخه اور لګیدو په نتیجه کې سوځېدلې ده. د دې پیښې په سمدستي توګه وجوهات نه دي معلوم شوی. او وروستۍ خبر دی چې د بولیویا ولسمشر وای د امریکا فراری استخباراتي اهلکار ایډوارد سنودن ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون ویل ک سنودن غواړي پناه به ورکړ شي. تر دې مخکې د جنوبی امریکا دوه نورو هیوادونو وینزویلا او نیکاراګووا هم ورته د پناه ورکولو اعلان کړی وو. د وینزویلا ولسمشر ویلي هیواد یې د انساني دوستۍ لمخې سوډون ته پناه ورکوي چې په امریکا کې به د قانوني کاروایي له ستونزو هم خلاص شي. په همدې حال کې د نیکاراګووا ولسمشر دینیل اورټیګا ویلي کچري شرایط اجازه ورکړي سنوډون ته به پناه ورکولو ته راضي شي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته وګی په دې روان یو سات کې بواوري. د پېښور د اسلامي کالج او یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د حکومت نه غوښتنه کړې د هغه خوشی کېدل دی یقیني کړی. یو خبريال چې د هغه سره لیدلی وای
دو وی تیار مو او بچی دی او په بچی شي نو یو بچی دو هغه مو ډیر یو دی او چې کله زکه تر دې ما له مو ته راوې دا یو د اختر ولوي.
د پاکستان حکومت د امنیت خرابې وځي په اړه د جولای په 12مه نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې.
حکومت کار دے دے مسئلے حل را وستر کج دادی آرمی سرکینی او ینسو سرکینی او دیس پایدار حل چکم دین واقع رو باسی.
په مصر کې په تاوتریخوالي کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي او د ملکن د بټخیل د هسپتالونو حال درکو.
غریبانان خلک یو د بټخیل نه چې ته یو مریض به خبر ته د سر د درد لپاره وړي نو هم 40,000 روپۍ لګي. نو دلته هغه ډاکټر چې پیسې پکې نه نو مریض د سر ګوري هم نه.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنچمو په خبرونو کې واورید. تیر شپه په لاهور کې وی بمی چاودنی سلور کسان وجلی او تر سلويختو زیاتې جوبل کړی دي. دغه چاودنه د لاهور په پخوانی انارکلی فورت سټریټ کې مخته راغلی. دا وخت اسلام آباد مو سره د مشال ریډیو همکار احمد الله د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري د دغه چاودنی سنویت وو.
ډیره مننه فرخنده. څنګه چې تاسو ویلا چې تیر ماخستن د لس بجو نه وروستو د لاهور په پخوانی انارکلی فوډ سټریټ کې یو چاودنه وشوله. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دې چاودنه کې څلور کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او د 15 نه زیات چې کوم دي هغه جوبل شوي دي. ولې دغه شان چې کله چاودنه وشول نو د هغې وروستو ټول جوبل کسان میو هسپتال، ګنګارام هسپتال او نور هسپتالونو ته منتقل کړی شول او د ځایي د هسپتالونو چې کوم ډاکټران دي د هغې د وینا تر مخه قریبا 8 نه تر 10 کسان داسې ښودلی کېږي چې د هغې حالت چې کوم دی هغه ډېر زیات سیریس دی. د لاهور د ڈی سی او تر مخه په دې چاودنه کې 0.5 کیلو بارودی مواد استعمال کړی شوی او خو ولې چې د اغزی کم ریسکیو حکام دی نو د اغې د وینا تر مخه په دې چاودنه کې 15 نه تر 2 کیلوګرام د ماکه خیز مواد چې کوم هغه استعمال کړی شوی او د خلکو د وینا تر مخه چاودنه چې هغه ډیره زیاته زوروره وه او په ځای کې یو کنده چې کوم وه هغه هم جوړه کړل شوله. د لاهور چې کوم سی سی پی او د اغې د وینا تر مخه دا بارودی مواد چې کوم دا په یو هوټل کې د فریج چې کوم ریفریجریټر د اغه لاندې خوده لشي او د چاودنې لوجه لکه درې منزل هوټل چې کوم اغه هم راوغورځیدو او خواوشا چې کوم ودانی وي اغه ته هم لک ډیر نقصان رسیدلی دی چې لوجه دغلته د شپې وخت کې لکه ډیر زیات کسان چې اغه خوراک د پاره راغلي ځکه چې دا د لاهور ډیر تاریخي ځای هم دی او خلک په ګن شمیر کې دې ځین ته خوراک د پاره راځي نو اغلته منډې ترل جوړې شولې او دغه شان څنې کسان دغه منډو ترل لوجه هم جوړل شوی دی د دې د پاره لکه یو تحقیقاتي ټیم چې کوم دی اغه جوړ کړی شوی دی چې د دې پلټنې وکړي او دغه شان د ولسمشر آصف علي زرداری په شمول د پنجاب وزیر اعلی میا شهباز شریف وزیر اعظم نواز شریف او دغه شان د یو شمیر ګوندونو چې کوم مشران دي هغه په دې پیخه سخت خفګان اظهار کړی دی او پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه د چین نه دا دغه کړی دی چې په دې چاودنه کې هر څوک ککړي نو زر تر زره د دې تحقیقات وکړلی شي او چې څه هم حقایق هغه د مخې ته راوړلی شي
کور مودان اوریدونکو دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو په لاهور کې به بمی چاودنې سلور کسان وجلی او تر سلويخت زیاتې ژوبل کړی دي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو په خبرته چرته چې صوبایي حکومت په خیبر پختونخوا لپاره د زمینی انتخاباتو تیاریاں پیل کړی دی او په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ یو شمېر سیاسي ګوندونو د خپل امیدوارانو نمونه هم اعلان کړی دی شبیر احمد جان دا وخت مو سره د پیښور نه د ټلیفون پلی کړی تاسو ستړي مشي وایو په دې اړه څه تفصیل لرئ
ډېر مننه فرخان دا بالکل څنګه چې د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا په زمینی انتخاباتو د 28 اگست باندې اعلان شوی دی دا غیر وروستو کاغذ د نامزدګۍ ټول سیاسي ګوندونو جمع کول شروع کړی دی نه هم تاریخ کې خیرنی تاریخ کې فتح سیتی حکومتي ګوند عوامي نېشنل ګوند د خپل نمونه چې کوم دی خپل امیدوارو نمونه اعلان کړی دی زه به تاسو دوی فرخان دا چې څونه اپوزیشن ډلې په خیبر پښتونخوا کې هغه ټول یو ځای شوی دی په ګډه باندې باغوي دا زمینی انتخابات کوي نو که دا فارموله کړو چې کوم سیاسي ګوند په کوم ځای بریالي شوی دی د یو نه سیاسي ټونه ګټلې دی یا په دیم نمبر راغلي او مغه سیټ باندې به د هغې ګوند کسودري ګنو پدې کې ان 1 په خو چې ډېر مهم سیټ دی غلام محمد بلور هغه ان نمبر راغلي دی په ان 15 باندې د دوه خټکوم راغلي دا شم په ان 10 باندې ستاره یا څه په باندې دا د خېلو دی دا نو صوبای سیټ مردان پیکې د ویشتم باندې د احمد خان بهادر نوم راغلی دی او پیکې د وسل وختم هنګو باندې د حسین علی شاه حسینی نوم راغلی او پیکې ولسم باندې چکم ایم ار نوم باندې شیش د دې پاره اکثر دغه شان چې دی ویچ په دې باندې انتخابات نه کوځي چې په دې باندې غره شهید شي ویلي نه لوم په ان 1 باندې د جماعت اسلامي شمیر احمد خان نوم راغلی بل خو د پاکستان تحریک انصاف په دغه نوم باندې سپور اختلافات چې په دې
سمه د شبیر کراشی به بلی موضوع ته پرون په پیښور کې خبريالانو د دغه صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسف زید د خبري کانفرنس نه بایکاټ کړي په دغه بایکاټ سره واجب آیا په دې اړه معلومات لري
بالکل وخانده تاسو ته چې تیر ورځ د پیښور په پښتخره سیمه کې د اس یو د پولیسو هڅو چې هغه د چرچ په باندې نه د هغه مسؤلیتونه خبر ټیچ هسپتال پر اوړل شو نو لاغي پکه ورج باندې چې کوم دلته نجی ټی وی دی هغه کورچ کو چرل تکي هغه دا وینا و چې نو پولیس نو نرس او هغه زخمی یو بل پولیس کسپرو ته نه پکه ورج باندې پولیس او ډاکټر چې کوم دی دا خبريال وجه وهلی هو تکولی دا غي ورس ټول خبريال نه ته د صوبای حکومت ته چې کوم د اطلاعات او د صحت حضور دي چې په خوانی سره هم دی شوکت زینه غوښتنه کړې چې د پیټو پلیټن دی وکړي چې کوم ډاکټران دي هغه ته سزا ورکړي چې خو تر دې د په پای کې څو پرمختګ نه شوی په کورن چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاع د وزیر خبري کانفرنس او ټول خبري اعلان راغوس تو سی ام سیکریټ او د وزیر اعلی سیکریټ نو تل کېږي ټول هغه د پریس کانفرنس بایکاټ وکړو او هغه نه غوښتنه وکړه چې د ریجوبیشن انکوایري وشي هغه باندې شوکت زویل چې په دې باندې موږ تحقیقات ټیم کې نوولې او د نظر په پیل کې خو له خبري اعلان د هغه جواب نه مطمئن نه و د هغه د پریس کانفرنس نه بایکاټ
کور مودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار چې تاسو ته تفصیل درکولو د عوامي نېشنل ګوند د زمینی انتخاباتو لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی داشن په پیښور کې 13 ورځ خبريالانو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسف زید یو خبري کانفرنس نه بایکاټ کړو
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نا قانونا ګرځول شوی وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د پېښور د اسلامي کالج او یونیورسيټي د تختول شوی وایس چانسلر نوی ویډیو خبره کړی ده چې پکې پروفیسر اجمل خان ناروغ او ډیر کمزور ښکاری او د حکومت نه غوښتنه کوي د طالبانو غوښتنې د سرته ورسوي او دی او دې لړکې د زر تر زره خوشی کړل شي ځکه چې صحت یې په خرابېدو دی او د ژوند اخیری ورځې د خپلې کورنۍ سره تیرول غواړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان یوې نه پیژندل شوې سیمې نه د اسلامیه کالج یونیورسيټي پېښور وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو تازه ویډیو 13 ورځ ماخام خپره کړه. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې دغه ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان تور زاړه کالی اچولی او سپینا ټوپۍ په سر د ونو بوټو څخه ډکی او غره په لمن کې ناست خودل شوې چې ډېر ضعیف معلومیږي او خپل پیغام ریکارډ کوي. په ویډیو کې اجمل خان وایي د طالبانو په قید کې درې کاله پوره شول چې دولت او ټولو واکدارانو ته یې په بیا بیا خواست کړی خو د رهایۍ لپاره یې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. په ویډیو کې وایس چانسلر اجمل خان وایي طالبانو معمولی مطالبه ده چې کومو دوه کسانو زه اغوا کړی وم حکومت اغا نیولی چې طالبان یې د رهایۍ په بدله کې خلاصون غواړي خو حکومت پر دې هیڅ ځواب نه کوي. نوموړی د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او چیف جسټس پېښور دوست محمد خان خصوصي مطالبه کوي چې د خلاصون لپاره یې عملی ګام پورته کړي ځکه چې د ده په وینا د ملک خدمت یې کړی او نور یې هیڅ ګناه نه دی کړی. د وزیرستان مقامی خبریال نور بهرام خان چې د طالبانو په قید کې پروت اجمل خان سره یې سمودا وړاندې په یو نامعلوم ځای کې لیدل کړي مشال ریډیو ته وویې اجمل خان ډېر ضعیفه شوی او دا ارمان یې کو چې د خپل ژوند اخیری ورځې په خپل کور تیرې کړي او دولت یې په خلاصون کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
خدای مو وکتلو ډېر په خزافت چې وو مشکلات چې وو ده وویل چې یاره مو بچی دي او په بچی شي مو یوه بچی ده هغه مو ډېره یو دي او چې کله زه کېرته زه درېمه لمو د پوره به دا هغه یوه دی اختر ورځ وي خدای کې مې وکتو دای ډېر په خفګان شو ډېره مایوسي ظاهره ولا دا خبره ده وکړلې یو حاضر سروس کاسیا مود حکومت سره سره دے لکیلی پورا دے منسے پورا ڈیر خدمات کی اور دے باوجود گورنمنٹ طرف نہ ڈیرا مایوسی ظاہر والا پروفیسر صاحبانہ نہ اور اسٹوڈنٹوں طرف نہ کہ آنا منا کردار دے مبارش نہ ادا کی جی چیز اور شوائی وائی دے مود جوان دا آخری ورزی دی او دا آخری ورزی جز رخل بچی سرا رخل کے سرا دا ورزی تیرے
کلامو چے پدیاڑا دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ویان شوکت یوسف زئی سرا داڑی کو نیولو ہسا اوکڑا نو دا ډیره هسه باوجود هم د نوموړی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د یادونې دا چې وایس چانسلر اجمل خان د کال 2013 سپتمبر میاشتې په 8 نیټه باندې د پېښور پروفیسر کلونۍ نه وسلوالو د خپل ډرایور سره یو ځای اغوا کړی وو چې تیر کال یې ډرایور خوشی کړی شو خو اجمل خان لا هم د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په منګولو کې دی.
مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړوي او د لړکې په راتلونکي کې د یوې ټولګوندیز غونډې رابللو اراده هم لري. ځینې کارپوهان وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو مخکې هم د امنیت په اړه ډېرې تګلارې جوړې کړې او قراردادونه یې پاس کړي دي خو هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او باید دا ځل حکومت او پوځ یوه جامع تګلاره جوړه کړي. انیسا اجمل اورو.
د پاکستان موجوده حکومت د جولای په 12 نیټه یو ټولګوندیزه غونډه رابللې چې پکې به د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په نوې ستراتیژي خبرې کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په دې ټولګوندیزه غونډه کې به د ټولو سیاسي او پوځي مشرانو نه د امنیت په اړه تجویزونه غوښتل کیږي چې راتلونکي کې په د سلا مشورو وروسته عمل وشي. د دې نه وړاندې هم د امنیتي حالاتو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت په ګډون جمعیت علما اسلام فیډلی او عوامی نیشنل پارٹی هم غونډې را بللی، خو د کارپوهانو په اند د دغه غونډو هیڅ نتیجې مخېتا نه دی راغلي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي کسه هم موجوده حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر سهاده سنجیده ښکاري، خو په پاکستان کې د طالبانو امنیتي حالاتو په اړه د سیاسي او مذهبي ګوندونو دریځونه مختلف دي. اهم دا وجه ده چې کېدای شي د پخوا په شان دا ځل هم د دې ټولګوندي سي غونډې او د نوې ستراتیژي هیڅ نتیجې مخته را نشي.
مخکې هم دا ګوندونه د یو بل سره ملو شوي دي او داسې غونډې شوي دي. د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په اړه سوچ بالکل مختلف دی، ځکه چې مذهبي ګوندونه د طالبانو او ځینو وسلوالو همدرد دي. ځینې ګوندونه له هغو ډلو سره دي چې د فرقهواریت په بنیاد هر څه کوي، او ځینې بیا دریځ لري چې د د بهر لخوا کیږي. نو چې په سوچ کې دومره فرق دی، نو بیا خو داسې غونډو هیڅ مقصد نشته. دا ځل به هم قراردادونه پاس شي، خو په عملي توګه به نافذ نشي.
د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د ترهګرۍ له وجې د 300 زرو زیات کسان وژل شوي دي، او صرف په تیر جون میاشت کې 168 تنه وژل شو. د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر ساد وای اوس هغه وخت تیر شوی دی چې د پاکستان حکومت او پوز با د ترهګرۍ د مخنیوي او د امنیت لپاره جدا جدا تګلارې جوړولې، خو اوس وخت راغلی دی چې د بد امنیت د ختمولو لپاره باید حکومت او امنیتي ادارې یو جامع حکمت عملي جوړ کړي.
چشم پوشی پی رہا قائے کو نہ وقت ضائع کئی اس خپل باب بے مقصد ادارے سفید نشتا بے کہ فوج اور استخبارات با دیر بے عمل دخل بئی ردی عملی ریاکٹیو اسٹریٹجی دا بانے چلی گی چلا گئی سو کڑل جو حملہ اوکڑ تاسو پہ سو دارے ردی عمل اوک مربوط اسٹریٹجی پہ کار دا مسئلہ تو مظہر حل کے دو عالم نہ دا کدی اس ناکہ جوڑا کر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو ہے کہ داسے خلق پکے راج مشین دی بل افسوس نہ خبر چاری خپل کی لاس واچ او چکم دا کہ داسے خلق موجود وی بدمعاشان موجود وی والٹ کئی دومره دا غی کریکٹر داسې دی نو هغه بس پالیسی به جوړه کی دا سه غیر سنجیده خلک په دغه ځای کې دا غوړ شي دي دې ټول بس صفائی کول غواړي.
دا چې د پاکستان د موجوده حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باندې نوې ستراتیژي څومره موثره وي، د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي هغه ګوندونه چې ترهګرۍ پر ضد جنگ به خپل ګڼلو هغه اوس په واک کې نه دي.
جو سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے، وہ الیکشن ہار گئی ہیں. وہ
چیکمو سیاسی گندونو به ویل چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د هغوی دا نوها گندونو په انتخاباتو کې ناکامه شول، او دا وخت هغه پارټۍ په واک کې دي چې تر اوسه دا بیان هم نه دی ورکړی چې د ترهګرۍ جنگ د هغوی دی. په ترهګرۍ پاکستان دومره په اسانۍ سره قابو نشي موندلی، ځکه چې دا وخت کوم گندونه په حکومت کې مخکې دي هغوی کې هیڅ څوک دې ویلو ته تیار نه دي چې ترهګري د پاکستان لپاره یو خطر دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2014 کال تر پای نیټو خپل پوځي ماموریت ختموي، پاکستانی سیاسي مشرانو وخت په وخت د خبرو اترو لالارې د مذهبي سخت دریځې د مخنیوي لپاره ژمنې ښودلې دي.
زموږ همکار انیس اجمل و اوس راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. دان ورځپاڼه لیکي باید موجوده حکومت د بلوچستان مسلو ته خاص پام وکړي او په دغه صوبه کې د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړي، ځکه چې په دې وخت کې یوازې د دغه صوبې وزیر اعلی د ناراضه بلوچانو سره د خبرو لار راوستلی شي. تفصیل په دې رپورت کې. دان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې نوی حکومت که څه هم په لومړۍ میاشت کې ځینې ښه کارونه پیل کړه، خو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به لا هم لار ټاکي چې دغه مسله څنګه هواره کړي. که بلوچستان ته وکتل شي، دغلته د بلوسو او پښتنو حکومت ته ډېر ښه کتل کیږي، خو په دغه صوبه کې اوس هم د بلوسو ځوانانو مړی موندل کیږي او د خلکو لادرکه کیدل لا هم روان دي، او د دې سره سره په هزارګانو بمي حملې هم نه دي ودرېدلې. دان ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته د پخوانی وزیر اعظم په مقابله کې زر سفر وکړ. په 13 جنوري کې هزارګانو په سخت یخنۍ کې د خپل ویل شو خپلوانو د مړو ترڅنګ د ناست احتجاج وکړ، د حکومت نه غوښتنه کوله د دوی وجنه د زر تر زره ودروي. وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته په خپل سفر کې ټولو امنیتي ادارو ته د امر وکړ چې د هزارګانو په وجنه کې ککړ وسلوال دی ونیسي چې زر تر زره د سزا سره مخامخ شي. ورسپانه لیکي کچېره د ترهګرۍ نړۍ په دې وروستیو پیښو کې ککړ خلک ونیول شي او په هزاره ګانو بریدونه همدغسې دوام ولري، نو د وزیر اعظم خبرې به خالی خبرې پاتې شي او په آینده کې به بیا څوک په داسې بیانونو باور هم نه کوي. ډان لیکي باید حکومت په دغه صوبه کې خپله عملداري قایمه کړي او هغه وجوهاتو ته وګوري د کومو له وجې چې بدامنۍ په دغه صوبه کې جالې جوړې کړې دي. او په دغه لړ کې یوه مهمه وجه د نواب اکبر بکټي وجنه هم ده چې له وجې حالات زیات خراب شول. ورځپاڼه زیاتوي په موجوده حالاتو کې باید د ملک بلوچ حکومت مضبوط کړل شي او مرکزي حکومت هم ورسره پوره مرسته وکړي، ځکه چې په دې وخت کې هغه تر ټولو مناسبه کس ته د ناراضه بلوچو سره خبرې کولی شي او د خبرو یا ډایلاګ په ذریعه یو حل راوستلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې راځو ته هارون بچا پغه کې د سندرې ته.
سولم بود غر غرو د شور نه دی خبر، سولم بود غر غرو د شور نه دی خبر، څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر، سولم وو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی، سما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی، کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر، سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر، سولم وو د غر غرو د شور نہ دی خبر، سولم وو کور دورا نو فرمان لیونی، زماد کور دورا نو فرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر، سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر، سولم وو د غر غرو د شور نہ دی خبر، سولم وو خلک دمرا د نفرت پر گنا مگرموا، دا خلک دمرا د نفرت پر گنا مگرموا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی په روان یو سات کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورزو ګل ایاستا د سحر 9:30 بجې شوې دي لند خبرونه اورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي او سباندې څلوېښ نور ژوبل دي. چاودنه پرون شپې د لاهور زوړ انارکلی بازار په فوټ سټریټ کې شوې. د یادې پیښې ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان وسلوالو طالبانو د پېښور اسلامي کالج یونیورسټۍ د تختول شوي وایس چانسلر اجمل خان یوه بله ویډیو جاري کړې ده. مشال ریډیو ته پرون ترلاسه شوې ویډیو کې پروفیسر اجمل خان ښکاره شوی چې د یو نامعلوم غر په لمن کې ناس خودل شوی. وسلوالو طالبانو درې کال وړاندې پروفیسر اجمل خان تختولی وو. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدۍ بدل شوې او هڅه کوي چې په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فرا مرز تمنا مشال ریډیو ته وویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته کې به یې د سولې پروسه پر مخ یوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د افغانستان د سولې د عالي شورا د کار پر دوام ټینګار وکړو. د مصر د ولسمشر روان وایي چې د وزیر اعظم په حیث په رسمي توګه د محمد البرادی ټاکنه نه ده شوې. د دې وړاندې رپورټونه خپاره شوي چې د ملګرو ملتونو اټومي توانایي ادارې پخوانی مشر محمد البرادی به د مصر نوی وزیر اعظم وي. د امریکا سان فرانسیسکو هوایي ډګر کې پرون د مسافرو د یو جاز هنګامي لینډینګ او اور لګیدو په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. او د بولیویا ولسمشر وای د امریکا فراري استخباراتي اهلکار ایډوارد سنوډون ته پناه ورکوي. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس پرون ویل که سنوډون وغواړي پناه به ورکړل شي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاز ناوریده. اوس هم په روانه خبرونه کې رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري د ملکی امن د پاره د ټولګوندیزي غونډه رابللو په ضرورت لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم په نوم یو خط لیکلی چې پکې صوبې د امن او امان د پاره کوششونه او ټولګوندیزه غونډه رابللو ویل شوې دي. اداري وایي چې دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې خیبر پښتونخوا ورسره خوا کې پرتا قبایلی سیمه باندې یو وحشت خور دی او هر تن په یره طرحه کې دی. نو د دې د پاره تحریک انصاف هم د مشاورتي جرګې په نوم د یوې غونډه رابللو اعلان کړی دی چې پکې به ټولو برخیزو ته د ګډون بلنه ورکول شي. د غرنګ نواز شریف هم د ټولګوندیزه غونډه رابللو اشاره ورکړې ده. اداري مخکلي کې چې یو طرف ته د افغانستان روس جګړې د لاسه پلکونو افغان کډوال پیښور ته راغله او په دې ځای یو اضافي بوج جوړ شو. بل طرف ته پیښور د مرکزی آسیایي ملکونو سره د ملاوهلو یو اهمه لار ګڼل کیږي، خو نن سبا د دې رنگ روغن او بنیادی ډانچا بیخي ختمه شوې ده او نوې سرمایه کاران خلاصه چې زاړه سرمایه کار هم له دې ځای نور ځایونو ته روان دي. نو په داسې حالاتو کې امن د دې ځای تر ټولو لومړی ضرورت دی او په کار دا چې د دې لپاره ټولې سیاسي مشروالې د پوره عقل او پوهې سره ګامونه پورته کړي. د غرنګ مشرق ورسپانه هم د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د خط په اړه لیکي چې د ملک ټولو ګوندونو لپاره کار دي چې رايوزې شي او ترهګرۍ په ضد کامی پالیسی جوړ کړي، ځکه چې ترهګرۍ یو کامی مسله ده او د ټولو زیاته تری خیبر پښتونخوا صوبه متاثره کیږي. اداري لیکي چې تیر وختونو کې د شدت پسندې په ضد نه خو په ملکی کچ سره مشاورت شوی دی او نه پارلیمان کې په دې څه خاص خبرې شوی دي او دغه وجه دا چې تر اوسه د ترهګرۍ او شدت پسندې په ضد سکامي پالیسی جوړ نه کړې شو. اداري اخیره کې لیکي چې کامی پالیسی جوړولو او په دې مشاورت کولو کې به وخت لګي او د لړکې د اختلافاتو امکان هم موجود دی. خو بل طرف ته خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته نو د دې موقع نه دوی له فائدہ پورته کول پکار دي او اول په صوبایي کچ اتفاق رائے حاصلولو وروسته د مرکز سره رابطه وکړي او دا شان بورته خپل دریز منلو کې اساني وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د مرګ په سزا د عارضي بندیز ختمولو او اسوسییټډ پریس بیا د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي پریکړو په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. دغه دوه مقالو مهمه برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی کې چې د پاکستان نوی حکومت د پانسۍ په سزا عارضي بندیز ختم کړی دی چې په نتیجه کې د بشري حقوقو ډلو غوسه راپارولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل دا ګام په سختو ټکو کې غندلې دي. خبري ایجنسی کې چې د نړۍ په یو نیم سل هیوادونو کې د پانسۍ سزا یا ختم شوي او یا پری بندیز دی، خو په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسۍ په ورکولو بندیز لګول شوی و چې د جون په 18 نیټه مهلت سرته رسیدلې دی. خبري جنس د پاکستان د کورونا چارو وزارت د ویان عمر حامد خان په حواله لیکي چې نوی حکومت د بندیز د نیټه د غزبولو اراده نه لري. د حامد خان په وینا د نواز شریف د نوی حکومت د پالیسي تر مخه هغه ټولو قیدیانو ته به پانسۍ ورکول کیږي چې عدالتونو ورته د مرګ سزا اورولې وي، خو په دې کې هغه شامل نه دي چې معافي ورته ملاو شوی. په نړۍ کې پاکستان د هم هیواد دی چېرته چې د مرګ سزا لا هم برقراره ده. دا وخت د هیواد په بیلابیلو بندیخانو کې د 8000 نه زیات بندیانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د مرګ سزا سره جرمونو کې کمی نه راځي. بلخوا اسوسیټډ پریس اژانس لیکي چې پاکستان او چین د عرب سمندرګۍ نه د مواصلاتو نظام نور پیاوړی کول په نظر کې نیولي. که څه هم د غلارې د سخت غریزې سیمو او د غیر قانوني سیمو نتیریږي، خو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دواړه هیوادونه ژمن دي. خبري اژانس لیکي چې د اتو پراخو اقتصادي پریکړو کې یو د اقتصادي راهداري هم ده. د پاکستان گوادر نه د چین کاشګر پوری د 2000 کیلومتر سړک او ریل گاڑی یو اوږد مهاله پریکړه شامل ده. پاکستان هیله لري چې د چین سرمایه کاران به دغه هیواد کې سرمایه کاری لپاره راکش کړي. د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې تر بر هر وخت زیاتې شوې دي. تیر کال دوړو خیزه تجارت 12 ارب ډالرو ته رسیدلې وو. خبري جنس د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پریکړو تفصیل خبر کړي او لیکلي دي چې د سړک غزولو پروژه ل ډیر ستونزو ډکه ده، ځکه چې وسلوال طالبان او بلوچ بلتون غوښتونکي په دې لار کې لوی امنیتي ستونزې جوړولې شي. خبري جنس په واشنگټن کې د یو سړنیز ادارې کارپو انډریو سمال په حواله لیکي چې هیڅ یو پروژه تر هغه سرته نشي رسیدلی تر څو د اوږد مهاله امنیت مسله هوار کړی شي ویني. د دغه وینا که څه هم د مواصلاتو نظام د هر یو پروژې لپاره ډیر ضروری وي، خو دا په یوازې ټوله لوبه نشي بدلولی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په مصر کې لواک نه د محمد مرسی لری کېدو ورسته په مظاهرو او تاوتریخوالو کې شاوخوا 10 کسان وجل شي او ګڼ نور جبل شي ودي. په قاهره کې د مرسی د پلویانو مخالفینو ترمنځ لشخړو ورسته د مصر حکومتي ټلویزیون د 12 کسانو د وجل کېدو خبر ورک. ورسته چارواکو ویل چې 12 کسان په اسکندریه ښار کې د دوه خواو ترمنځ پنخته کې وجل شي ودي. په دې اړه د اسمت ساروان دار
تشدد په داسې وخت کې پیښ شو چې د اخوان المسلمین پلویانو د جمعې په ورځ د مرسی د بیرته ولسمشر کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې په قاهره کې د پوځیانو او زغرګاډو له ځای پر ځای کېدو وروسته تاوتریخوالی درېدلی دی. په یو بل انکشاف کې د مصر د کورنیو چارو وزیر وویل چې د اخوان المسلمین ګوند مرستیال مشر خیرات الشاطر تشدد ته د لمن وهلو په تور نیول شوی دی. اخوان المسلمین د پوځ په ملاتړ د موقت حکومت جوړېدل رد کړي دي. د مرسی حکومت چې په مصر کې لومړنی منتخب حکومت و، د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دقیقا له واک ته رسیدو یو کال وروسته لیرې کړی شو. اسلام پال وایي چې پوځ د یوه منتخب ولسمشر د حکومت پر ضد کودتا کړې ده. پوځ بیا وایي چې موقت حکومت به د نویو انتخاباتو لپاره لار هواره کړي. د مرسی یو پلوی د نوم د نشودلو په شرط پرون موبایل
اول مره تشکیلات په هزي نزاهه
د لومړی ځل و چې دومره په شفافیت انتخابات وشول. او لومړی ځل و چې خلکو خپل اساسي قانون په خپل ولیکه، خو پوځیانو په ټانکونو جنگیالو تکو او وستو هر څه لمنځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د جمعې د ورځې شخړې وغندلې او لټولو مصري مشرانو وغوښتل د نور تشدد مخه ونیسي. د امریکا له قوانینو سره سم که په مصر کې مشروع حکومت جوړ نشي، نو له دغه هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالر مرستې مخه نیول کیږي. په واشنگټن کې د مصر سفیر محمد توفیق د مصر د وروستیو ورځو د پیښو ملاتړ وکړ. د وویل دا داسې یو وضعیت و چې د مصر لوی اکثریت سړکونو او کوڅو ته راووت، 22 میلیون خلکو لاسلیکونه وکړل او د وار مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. دوی له پوځه وغوښتل چې اقدام وکړي. دوی تر مودې د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړه. په مصر کې د حالاتو د خرابېدو له کبله په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه لږه شوې، د ګرځندوی صنعت زیانمن شوی او د خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی.
مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان حکومت وایي د سولې پر روان عمل کې د پاکستان پر رول مایوس دی او په دې لړ کې به د نورو هیوادونو مرستې هم ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ د همکار سالم احمد صالح دا رپورټ اورو.
افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په مسله کې له پاکستان څخه هیله په ناامیدي بدله سوې ده او هڅه کوي په دې برخه کې د نورو هیوادونو مرسته را جلب کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې برخه کې مهم اقدام یو بین الافغاني اجماع ده چې سیاسي اپوزیسیون وسلوال طالبان او افغان دولت په خپلو کې کښېني او د سولې په برخه کې یو ګډ توافق ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فرامر ستمنه ازادي رادیو ته ویل دوی نورې لارې چارې هم لري چې په مرسته به پر پاکستان فشار راولي. کله چې موږ له پاکستان سره د ګاونډیتوب او دوړخیزو اړیکو په مستقل ډول کومه نتیجه ورنه کړه، طبیعي خبره ده چې له چین، ترکیه، سعودي عربستان، نړیوالو متحدانو لکه ناټو، بریتانیا یا هم امریکا، انډونیزیا او آن نورو عرب هیوادونو څخه به وغواړو چې پر پاکستان فشار واچوي. تمناوی په قطر کې امریکایانو او روس ته پاکستانیانو له طالبانو سره د سولې پټي مذاکرې درلودې او دا یو د سیسو چې د په خبره افغان دولت یې په پوره هوشیاري سره مخه ونیوله. خو د سیاسي چارو کارپو اساق اتمر وایي د سولې دروانو هڅو په مسله کې افغان دولت پوخ دریز نه لري.
ترڅو چې موږ د یو قوي موقف نه برخوردار نه اوسو، موږ هیڅ سولې ته لاسرسی نه شو پیدا کولای. اوس د افغانستان موقف قوي نه دی، په نړۍ کې هم قوي نه دی، دننه په افغانستان کې هم قوي نه دی. د بل خوانه ډیری موږ په دغه بعض اصطلاحاتو باندې هم ځان غولو هم خلک غولو ګوري. لکه کله موږ وایو اجماع ملي، دغه اجماع ملي یعنی څه شی دی؟ دغه اجماع ملي باید په دغه لس کلونو کې دومره چې جرګې جوړې شي، جرګګۍ جوړ شو، شورا نه نوي جوړ شو، لویه جرګه جوړ شو، دا اجماع ملي خو په هغه وخت کې باید مطرح شوی وای چې د افغانستان د سولې لاره کومه څه ده.
کارپوهان د پاکستان پر دریز انتقاد کوي چې هڅه کوي په دې پروسه کې مهم نقش ولري. پر دغه هیواد تور پورې سوی چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي او په قبایلي سیمو کې د طالب وسلولو د پټو مرکزونو په لمنځوړلو کې اقدام نه دی کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د روان عمل په اړه زیات خبرې میډیا ته نشي کولای، بلخو ځینې د پارلمان غړي بیا وایي باید د سولې خبرې د ولس نه پټې نه کړل شي. په دې اړه د کابل نه د خان محمد اسین دا رپورټ اورو.
د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل د سولې پروسه حساسه مسأله ده او دا نه غواړي چې په اړه ځینې خبرې د رسنیو په مخ کې وکړي.
د سولې د پروسې په اړه هم موږ دوه ډوله خبرې لرو. یو برخه داسې ده چې که تاسو غواړي په تفصیل پرې خبرې وکړو نو باید غونډه سره واوسي، او که غواړي چې یوازې پر هغو خبرو باندې بحث وکړو چې تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي دي نو هغه خبرې مو ټولې اورېدلې دي. د سولې پروسه داسې حساسیتونه لري، هره خبره چې کېږي پر ټولې ټولنې هم تاثیر شته او پر مخالفینو هم.
کله چې غونډه سری او مطبوعات له صحنې ووتل، ورسره جوخت یو شمیر وکیلانو هم غونډه پریښوده او ویل چې د سولې خبرې باید له ملت څخه پټې نه وي. د روان کال د جوزا د میاشتې په 28مه نیټه په قطر کې طالبانو ته رسمن دفتر پرانستل شو، خو تر اوسه پورې د سولې عالي شورا دغه هیواد ته پلاوی نه دی لیږلی. چارواکو ویلي کله چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي، بیا به د دوی پلاوی له یوې قوي اجنډا سره دوهې ته ورشي. د شنبه په ورځ د ولسی جرګې له تړلو دروازو شاته د غونډې له پای ته رسیدو وروسته اکثر وکیلانو ویل چې د چارواکو سرګندونه ورته د قناعت وړ نه وي او حکومت سولې ته کومه خاصه اجنډا نه لري. د ولسی جرګې یوې غړي نقیب الله فائق د ښاغلي ستانکزي په حواله وویل چې حکومت د طالبانو د دفتر له مشر طایب آغا سره پټ تماسونه نیولي دي.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح چیز برای گفتن نداشت. چیزی را که وو اصرار داشت این بود که جانب
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس د ویلو لپاره څه نه درلودل. هغه څه چې هغه پرې ټینګار درلود دا و چې حکومت له ځینو طالبانو سره په پټه په تماس کې دی. هغه په دې برخه کې د طیب اغا نوم واخیست، خو ښاغلی سپنتا په ډېر جرأت سره وکیلانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په نوم اصلا څه نشته.
ډاکټر فائق خبریالانو ته د ډاکټر سپنتا د خبرو په حق له وویل چې د هغه په باور په افغانستان کې اصلا د سولې کومه پروسه نشته. نوموړي د هغه په حواله دا هم وویل چې د سولې پروسه که روانه وي د پروسې په بڼه به نه وي، بلکې د شخصي، قومي او ژبني اړیکو له مخې به له مخالفینو سره پر مخ وړل کیږي. د جمعې په ورځ ښاغلي سپانتا په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې سوله په زاریو نه راځي او دولت باید د قدرت له موضع وسلوال طالبان سولې ته اړ کړي. له کله نه چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل شوی، افغان حکومت ورته د شک په سترګه کتلی دي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس حامد کرزي پریکړه کړې تر هغې به له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر درېدلې خبرې پیل نه کړي چې په قطر کې طالبان له دولت سره خبرو ته حاضر نشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسمزو. ملکنه جنسی ته چرته چې د بټخیلی اوسیدونکو وای په سیمه کې ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال خوشته خو د هر بیماری د علاج لپاره خپل مریضان پیښور ته بوزي، ځکه چې په دغه روغتون کې هیڅ سهولیات نشته. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ ورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې اوسیدونکو وایي چې هسپتال ودانی خو ډیره لوی ده، خو د صحت سہولیات پکې بالکل نشته، او چې کله هم خپل یو مریض هسپتال ته د علاج لپاره بوزي نو ډاکټر یې پیښور ته لیږي او دا دریس خپلوي چې علاج یې دلته ممکن نه دی. خو چې کله موږ خپل مریضان د دغه ډاکټرانو پرایویټ کلینیکونو ته بوزو نو علاج یې ممکن شي. د خیبر پختونخوا حکومت له پکار دي چې د سیمې د خلکو په حالاتو رحم وکړي او ورله د صحت اسانتیاوې په خپل درشل ورکړي. د بټخیل یو اوسیدونکو اقبال شاکر وای
په ټوله پختونخوا کې اسپیتالونو حالت ته نو د شانت زمونږ د بټخیل د اسپیتال هم په اسپیتال کې بنیادی چې د تشخیص کم سیدونه دی هغه بغښته خدا یو کار پکې دی چې سړی دل تر پرې وته نو ډاکټر کفرس کا بهر ولا ذاتی کلینیک ته بوتل نو هغه بوی د لز اپریشن کوم او دا بګی می خونه لګی دا پلان کې وډینګ د چې کی خو کفرس کا د اسپیتال په ټیم کې دی او ستانه پیسې نشي غستې نو زر بده د بچیټ د باسر لګی چې ریفر ټو پی خبر مو غریبانان خلک یو د بټخیل نه چې ته یو ریس به خبر ته سر ده درد پاره وړي نو 45000 روپۍ لګي نو دلته هغه ډاکټر چې پیسې پکې نه نو مریض سره ګوري هم نه.
یو بل تن چې نوم یې محمد غنی دی وایي چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی او یاد شوی ګوند په حکومت کې دراتلو نه وړاندې ورسره وعده کړی و چې نور سہولیات سره سره د صحت سہولیات به ورته هم ورکوي. نو اوس وخت راغلی دی چې موجوده حکومت خپل کړی دغه وعده پوره کړي.
زمونږ ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال د رغبې په لحاظ باندې د صوبې د غټو هسپتالونو برابر هسپتال دی، خو هیڅ قسم سہولت نشته لکه سیټ سکین شو یا ایم آر آی شو یا وړو کې فیسیلیټی ده. خو دا غیر پارم زمون بیمار په 1000 روپے باندې دي چې گاڑی ځان لکی او غپی خبر تر رسید. زمون ایمرجنسی د صورت حال دي چې ایمرجنسی لایټ پکې نشته، د جنریټر پکې نشته، یا که پرسک د میډیسن په حواله باندې خبر ده نو غدي سي دي چې یو اثر رسوخ ولا سړی هغه لار شو درې صدور ډاکټرانو باندې سړي سي ایڈوایس کی ځانته او غره سٹور نه راوخلی او عام غریب سړی چې کم دی نو هغه ته سپرو یو ګولم پکې نه ملایوي. د صورت حال
مشال ریډیو چې کلا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زئی سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو رابطه ورسره اونشوا. بلخوا د ملکنډ نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی ممبر شکیل احمد وای چې راتلونکو درې میاشتو کې بعد سیمې خلکو ته بدلون په نظر راشي.
هیلث او ایجوکیشن چې دا زمونږه ټاپ پرایورټی سی دی. تر ډاکټرانو ډېر زیات شارټیج دی چې څو پورې تا د هسپتال ضرورت نه پوره کړي. هلته تا غته اکوپمنټس مشینري نه ورکړي، هلته تا میډیسن نه ورکړي. نو موږ لګیا یو ان شاء الله زمونږ چې کوم پلانینګ دی، زمونږ چې کوم پالیسیز دی، ودن 3 منت راغی چې کوم رزلټس دی، هغه ان شاء الله خلکو ته ښکاری شي.
شکیل احمد زیات کړه چې د حکومت جوړېدو یو میاشت هم نه ده پوره شوی، نو د سیمې اوسیدونکو د لګ د صبر نه کار واخلي او موږ چې ورسره کومې وعده کړې دي هغه به ضرور سرته رسو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی زو. ننګرهار ته چرته چې د یتیم او ماشومانو د سرپرستۍ نړیوالې کمیټې په مالی مرسته او د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په تکنیکی مرسته 55 یتیمو هلکانو انجونو ته د شپږ میاشتو په دوران کې بیلابیل مهارتونه وښودل شول. په دې اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد دا رپورټ اورو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د آی او سی یا د یتیمو ماشومانو د سرپرستۍ نړیوالې کمیټې په مرسته څه د پاسه سل تنه یتیمان هلکان او نجونې د شپږو میاشتو په دوران کې په کسبي زده کړو سنبال کړل او د کار اوزارې پرې وویشل، او د دې تر څنګ یتیمو ځوانانو ته د انګریزي ژبې او کمپیوټر زده کړې هم ورکړې وې چې د فراغت سندونه یې پرې وویشل. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
زموږ سره یو روزنتون دی د آی او سی روزنتون په نامه چې دا په پروتوکولي شکل زموږ سره فعالیت کوي د یتیمو ماشومانو په فزده کړه او په پنی هیر په برنامه کې خپل پروګرامونه عیار کړی دي 15 پکې زنانه دي نور نارینه دي په مختلفو هیر په برنامه کې روزل شوی دي او ټولین ته وړاندې شو 50 نفره د کمپیوټر انګلیسي او ریاضي په کورسونه چې موږ ورته تیار کړی وو هغه کې روزل شوی دي ته هم هغه د فراغت سرټیفیکیټونه موږ ورکړو
د یتیم ماشومانو د سرپرستۍ د نړیوالې کمیټې د بورډ یو تنګړی محمد نعیم مجرو وایي چې کمیټې په امریکا کې ځینی تفریحي پروګرامونه جوړوي او تر لاسه شوی پیسې په افغانستان کې د یتیم ماشومانو د روزنې په لار کې مصرفوي
دا ټول په شخصي امکاناتو باندې موږ برابر کړی دي مثلا زمونږ افغان خویندې ورونه هلته راټول شي یا کنسرت برابر کړي هغه ټکټونه پیسې دلته رالیږو کله موږ ډوډۍ په خکو برابر کړو هغه وکړو کله مثلا دغسې مشر میلمه چېرته راپیدا شي د هغه پر افتخار باندې یو غونډه جوړه کړو نو په هغه باندې یو ټکټ کېږو دغه پیسې دلته راغونډېږي او چې بیخي هېڅ امکانات نه وي نو بیا د بورډ ممبر چې دی خپل جیب نه ونډه ورکوي یعنې هېڅ حکومتي ارګان هېڅ نه وه د امریکایي کوم بل کوم مؤسسه د دې تر شا ولاړ نه ده بلکې بخې شخصي کاربانې دا روان دي
په کیسبیز د کلو روزل شوی ځوانان خوشاله وو چې لز د کلو روسته ورته د کار او زار په واک کې ورکړل شول دوه تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زمانو مرزو ده عادل تازه شپږ میاشتې کېږي چې حیاتي کورس کې زده کړه کوم زه خپل یو یتیم ما خپل ځان سره ډېر فکر وکړو چې نشم ته نه تعلیم مخته وسم هم خپل تعلیم مخته وړم هم خپل زده کړه کوم هم یو سواد پیدا کوم ما ډېر څه زده کړي دي ګرد ګنډلی شم پنجابي ګنډلی شم انارکلی ګنډلی شم تریزدار ګنډلی شم هر رقم ګنډلی شم
ما تقریبا تر انټرنسیپ پورې دلته وویلې زه دومره خپل ځان باندې دغه لرم چې یو ارګنایزیشن یو فس تلار شمه کولای شمه چې حالت یو کار کوم خپل لرونه ته کلاس اوس شه والے مال ته ټیچینګ کولای شمه
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست چارواکی وایي چې پراتونکو کې به هم د غشن پروګرامونه ولري سو پدی وتوانیږي چې پننګرهار کې د بیروزګاری کچا را کم کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مومند ایجنسی کې د سارو په اسپیټالونو کې کارکونکو کې درویش ویټنری اسیسټنټ ډاکټران وای چې هغه ته تیر اتل لسمیاشتو یا د نه زیات مودې پورې تنخواګانې نه دی ملاو شوی په دې اړه دا رپورټ ورو
په مومند ایجنسی کې د سارو په بیلابیلو هسپتالونو کې کارکونکو کې ویټرنری اسیسټنټ ډاکټران وای هغه ته د تیر اتل سو او یا د دینه زیاتو میاشتو تنخواګان نه دی ملاو شوی دوی وای چې د میاشتنی تنخواګانو د نه ملاوېدو لوجه هغه د ډیرو ستوندو سره مخ دي اشفاق علي د 400 اوسیدونکو دی خو ډیوټي په نظر کور خوځو د سارو په هسپتال کې ده او هغه وای
چې موږ تنه تنخواه میاش په میاش ملاویږي او تقریبا یو کال بعد تنخواه ملاویږي هغه کوم دون ریلیز شي چې تنخواګان موږ ته درو میاشتو یا د دوه میاشتو ملوش او ډیره ګرانه د موږ ډیر سخت حالات کې تل ډیوټي کړي د پاروس کالې پس خو لږه گزاره شوی امن راغلی دغې باوجود موږ ته چې تنخواه ملوشي خو هغه څه ملوشي چې موږ په کرایانو هلته په خوراک باندې لګولي
نو په سیمه کې څومره هسپتالونه د تیر عسکري اپریشن په دوران اوران او یا وروستو بیا وسلوالو ړنګولي اشفاق علي وای
هسپتالونه دي چې هغې کې لا دغه نه دی شوی لکه کنسټرکشن نه دی شوی په حجرو کې دي کوټې دي که نه چې یاره جي روان شوي هم دي پکې ډېر کونګ کې یو ډسپنسري شانتې وه هغه روانه شوې ده سپینکي تنګي کې هغه روانه شوې ده شمشا کې یو چې هغه خرابه شوې ده
ساجد خان د باجوړ ایجنسی دی او هغه هم په ویټرنری اسیسټنټ څوکۍ د بر محمود ایجنسی په سرو یو هسپتال کې ډیوټي کوي هغه وای
نظم جی کانټریکټ بیس دی په 2005 کې سمو سرویس لګیدل او هغه چې کوم دی موږ لا تر اوسه پورې کوم دی 2013 پورې کوم دی موږ په کانټریکټ بیس باندې نوکری وکړه اوس کوم دی تقریبا د 22 میاشتو د خاجه کوم دی موږ ترلاسه شوی نه ده
په سیمه کې کوم قسمه سرویس ساتل کیږي او کوم قسمه مرزونه ورته لګي ساجد خان وویل
جناب دا غوارزی بزا دا غیدا بچی شروع دا سیزن لګه داس نور دس ایکسترا زنا ور داس نشتره هوا بز چې کوم سر زیات دی دا کی په تیر روزو کې موږ لګه دل دا د بار سر موږ بد علاج کوو مخ کې کوم د ویکسینیشن نو شوه هغه دا بار چې کوم دی موږ ایمرجنسی کوم دی ټریټمنټ کولو بس
بیا مو د لایف سټاک د محکمې اسیسټنټ ډایرکټر محمود ایجنسی ډاکټر عبدالرزاق سره خبرې وکړې او دغه ډاکټرانو ستونزې ورته وویلې
ټول د دیو د سکیم بجټ 1.52 کروڑ روپۍ جوړې ده د منګ ته په دې سکیم کې د 1.52 کروڑ روپو په ځای باندې 32,13,000 روپۍ ریلیز شوې ده هغه به موږ دی باندې تقسیم دا یو پروجیکټ دی اے ڈی پی سکیم په دې کې درش سنټرې دي چې 15 په خویزو ایریا کې دي او 15 په بیزو ایریا کې دي یو په قندارو کې ده یو په پړنګار کې ده او یو په شایتي نه انبار کې ده ټول امپلایز شپک سرویخ دي دریش ډاکټران او دریش چوکیداران.
د ډاکټر ابورازق په وینا چې په دې درویش هسپتالونو کې سرور هسپتالونه د سرکار په پخې ودانۍ کې کار کوي، باقی بیا په حجرو یا کچه کورونو کې آباد دي چې بلډینګ ورته نه دی ورکړل شوی او بیا نو څومره هسپتالونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. د ډاکټر عبدالرازق په وینا چې د پولیس سره نږدې سیمو لکه ګلما، مامازی، اتم کلی او سوران کې ولس بې کوره شوي دي او بیا خپلو سیمو ته نه دي راغلي، نو د هغه ځای د هسپتالونو د ډاکټرانو ډیوټیانې په متبادل هسپتالونو کې لګول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ترازو.
جانان براشی او کنا جانان بکل رازی دغه خبر دی چې هر سات مزړل رازی د دروازه پشا ما شومتی غریو نیولی وی د باز خلق اخر سغواڑی او سل رازی ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیو سی گی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 سوچ چمون دی ملګرو ارز کور ترازی سوچ چمون دی ملګرو ارز کور ترازی ارمانی